The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu alaikum da VV Diva Radio De Qadar mun awridin ko sahar mun ek marga nan juma da november da miash shalama da che da lada miash le dir sham sara samun khuri da Diva Radio da saharane khabarone pe dinim saat ke baz Ahmed Fawad Lami تاسو ته خبرونه او مهم خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر خادم حسین رضوی په ناڅاپي توګه مړ شو. د هغه مرګ پلویان یې سخت حیران او غمجن کړی دي. کابل ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر پای ته رسیدل او د دې سفر په اړه بیلابیل نظریات. ځینې څېړونکي وایي د عمران خان خبرو ته خوشبینه دي، خو یقیني نه دي چې دا به د فوج د مشرانو خبرې هم وي او کنه. او په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالت حافظ سعید او د هغه ځینو ملګرو ته د اوږد قید او جرمانو سزاګانې واورولې. د هغو جرم له ترهګرۍ سره مالی مرسته وبلل شو. او سم پوره خبرونه. په پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ډلې تحریک لبیک ټی ایل پی مشر خادم حسین رضوی په لاهور کې د 450 کلونو په عمر د زیارت یا پنځمه په شپه مړ شو، خو د هغه د مړینې سبب تر اوسه نه دی څرګند شوی. د ځایي رسنیو د رپورټونو له مخې د تحریک لبیک ویاند حمزه ویلي چې د تحریک لبیک مشر د تیر ورځې راهیسې تبه او د سا اخیستلو ستونزه درلوده. له رضوی څخه یوه ښځه، دوه زامن او درې لورګانې پاتې شوې دي. خادم حسین رضوی د روسي زل د پاره د اسلام آباد ښار ته څیرمه په فیض آباد سیمه کې د هغو زرګونو ملاتړو ترمنځ راښکاره شوی و، چېرته چې هغو په فرانس کې د اسلام د پیغمبر د خاکې د چاپولو پر ضد پرلت کړی و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هغه د مړینې له امله تسلیت ویلی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او حکومت یې د تشدد د کچې راټیټولو لپاره هر ممکنې همکاري ته چمتو دی. خاغلی خان چې د افغانستان له صدر اشرف غنی سره یې په کابل کې ګډ خبری کانفرنس خبري کولې، وویل چې پاکستان د افغان سولې په بهیر د مذاکراتو میز ته د طالبانو پر راوستلو خپل رول لوبولی دی. عمران خان ټینګار وکړ چې اسلام آباد به د کابل تمې پورته د تشدد د کمولو او دزبندۍ په برخه کې همکاري وکړي. عمران خان دا هم ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال دواړو خواوو د څو کمیټو په جوړولو توافق کړی تر څو د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ اړیکې زیاتې شي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره له نږدې همکاري وکړي او په نتیجه کې دواړه هیوادونه خپل منځي سوداګري او اقتصادي همکاري پراخې کړي. مطبوعاتي کانفرنس په خپل وینا کې افغان صدر اشرف غنی هم وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمه ییزو او اقتصادي تعلقاتو ته دوام ورکول د کابل او اسلام آباد دواړو په ګټه دي. د پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا او انټرنیټ کمپنیو د څارنې لپاره نوي قواعد یا ضابطې نافذ کړي چې د انټرنیټ سرویس ورکونکو کمپنیو نه علاوه د انټرنیټ کارونکو د حقونو کارمندانو هم رد کړي دي. د غیر قانوني آنلاین کانټنټ بلاګینګ او د دې د ویب پاڼې څخه لری کولو طریقې کار څارنې او د حفاظت کال 2000 په نامه دغه قواعد او د برقی جرمونو د مخنیوي د قانون یا پیکالاندې جوړ کړی شوی او د دې د نفاسره به د سوشل میډیا د لپاره جوړ کړی شوی شرطونه پر انټرنیټ سرویس ورکونکو کمپنیو هم ولګول شي. تاسو وی یو ای ډیو واوري. د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي امریکا به د اسرائیل نه بایکاټ یا اسرائیل نه د سرمایه‌کاری وستلو ته د يهودانو نه د کرکې په څیر وګوري او په ضد به یې ګامونه واخلي. په یروشلم کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ خبری غونډې ته وینا کې مایک پامپیو وویل امریکا به د هغو ملکونو او یا تنظیمونو خلاف ګامونه واخلي چې د اسرائیل د بایکاټ تحریک حمایت کوي. د فلسطینیانو په مرشه کې د بایکاټ ډیوستمنت اینڈ سانکشنز یا د اسرائیل د بایکاټ تحریک پلویان وایي دا په فلسطینی علاقو د اسرائیل د قبضې په ضد د احتجاج یو قسم دی چې طرز د 1980 په لسیزه کې د جنوبی افریقا د بایکاټ په ډول دی. د هندوستان په سرخار نوی دیلی کې د کورونا پیښې د ریکارډ په کچه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې چې د دغه هیواد په نورو برخو کې پکې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دې ترڅنګ ډاکټران وایي د کورونا له وبا څخه زیات مړینه د دې له امله هم رامنځته شوې چې په نوې ډیلی کې د هوا خشنوالی تر خطرناکې کچې پورې زیات شوی دی او د 10 ملیونو استوګنو ژوند یې د وایرس له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې په ګنډش میر خلک له ماسکونو پرته د هندوانو د وروسی دیوالی جشن په درشل کې مارکیټونو ته مخه کړې و چې ورسره د وایرس د خبرېدو اندېښنه نور هم زیاته شوې ده. چارواکو دغه ښار ته زیات ډاکټران او روغتیایي کارکونکي استولی دي. په روغتونونو کې یا هسپتالونو کې د بسترونو شمیر زیات کړي او ورسره د کورونا ټیسټونو ته هم زور ورکړي، ځکه په حقیقت کې دغه ښار له دوه بیړنوي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. دا وی ای ډی ودا او ز تاسو کوربا فواد لامیم. لمړی هم د پاکستان نوی ریپورت. په پاکستان کې د ورځې مهم خبر دا دی چې د تحریک لبیک د ډلې مشر خادم حسین رضوی بیگا د څلور 500 کلونو په عمر مړ شو او تر اوسه یې د مرګ اصلي سبب هم نه دی معلوم. خادم حسین رضوی د خپل پلویانو په احتجاجونو کې را څرګندیده او اخر ځل چې را څرګند شو هغه اسلام آباد سره نږدې په فیض آباد کې د فرانس په ضد د تحریک لبیک درنا یا پرلت کې وو. د خادم حسین رضوی د مرګ په اړه نور تفصیل به مجاهد جواد په دې رپورت کې تاسو وړاندې کړي.
په پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ډلې تحریک لبیک یا ټی ایل پی مشر خادم حسین رضوی په لاهور کې د 450 کلونو په عمر د زیارت یا پنځشنبه په شپه مړ شوی دی، خو د هغه د مړینې سبب تر اوسه نه دی پټاګه شوی. د پاکستان د ډان رسپانی د راپور لمخې د تحریک لبیک ویاند حمزه ویلی چې د تحریک لبیک مشر د تیر ورځې راهیسی تبه او د ساخستلو ستونزه لرله. هغه زیاته کړه چې رضوی په خپل مدرسه کې و چې د زیارت یا پنځشنبه په ماخام یې روغتیایي حالت خراب شو او ژر تر ژره په اقبال ټاون کې فاروق روغتون ته ورسول شو، چیرې چې هغه لرسیدو سره سم مړ وبلل شو. د تحریک لبیک زیات ملاتړی د هغه د استوګنی لزای سره چې ملتان روډ باندې دی راټول شوې دي. لرزبی څخه یو خزه، دوه زامن او درې لورګانې پاتې دي. خادم حسین رضوی د ورستی زل لپاره د اسلام آباد په فیض آباد صدر لاري کې د هغه زرګونو ملاتړو ترمنځ راخکار شوی و چیرې چې هغه په فرانسې کې د اسلام د پیغمبر د خاکی د چاپولو پر ضد پرلت کړي و. تحریک لبیک خپل پرلت د ګولیا دوشنبه په ورځ له حکومت سره د مذاکرات ورسته پایته ورسوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هغه د مړینې لامل خپل تسلیت وړاندې کړی. په ورته وخت کې د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری هم د تحریک لبیک د مشر په مړینې باندې خوشنۍ څرګنده کړې ده. مجاهد جواد، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
اساس مغاګ له واشنگتن ډي سي ناوړی. وزیر اعظم عمران خان پروند پنځشنبه یا زیارت په ورځ کابل ته ولاړ او هلته ډاډ سرګند کړ چې پاکستان به د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره هر څه چې په واس کې وي هغه به وکړي. په پاکستان کې یو شمېر څېړونکو وایي کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم په تک سره به د دواړو هیوادونو په منځ کې کشیدګي راکمه شي. بلخوا اقتصادي چارو کارپوهان وایي په تیرو څو کالو کې دا لومبي ځل داسې وشو چې د دواړو خيزه تجارت ښه کولو لپاره د دواړو هیوادونو په منځ کې د لاندې نوښل بیا تر بره پوري حکومتي تنانو ترمنځ ناستي او سفرونه وشول. نور تفصيل د فرید چینواری په ریپورت کې اوري.
سیډونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته وډمبي دوره مهمه غړي او وايي دا به په منطقه کې د سولې او دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو خکېدو او تجارت لپاره ګټوره وګرځي. دوی وايي دا دوره ځکه مهمه ده چې په روانو ورځو کې به افغانستان نه د امریکای پوځیان اوزي او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو پیل کېدو کې هم پاکستان خپل کردار لوبولای شي. د پیښور په هنتون د سیاسياتو څنګ مشر یا چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف وی وی ډیو ته ویل په افغانستان کې سولې امن راوستو په اړه د پاکستان کردار سره سره د امریکای او نورو هیوادونو کردار هم د ستاینې وړ دی.
دا کوم مذاکرات د سولې مذاکرات چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ یا د هغه نه پسته بیا د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ کومې رابطې شوې دي، نو زما خیال دی چې دا خبره ټولو خلکو ته واضحه ده، دنیا ته واضحه ده چې په دې مذاکراتو کې د پاکستان یو ډیر اهم کردار وو او د هغه کردار په وجه باندې دا مذاکرات ممکن شو. د دې څنګه چې د دې پراغونډولو کې د پاکستان کردار مهمو، همدغه شانتي د دې مذاکراتو په مخکې بوتلو کې هم د پاکستان کردار مهم دی.
بلخوا اقتصادي کارپوهان د عمران خان د دغه دورې نه تمه لري چې افغانستان سره به دوه اړخیز تجارت خشي او په دې لړ کې به سوداګرو ته رامنځته شوي خنډونه لري کړی شي. اقتصادي کارپوهانو تر مخه افغانستان سره دوه اړخیز تجارت په یو وخت کې څه دریو اربو ډالرو ته ختلی وو، خو اوس یو ځل بیا 900 کروڑ ډالرو ته راغورځېدلی دی. د خیبر پختونخوا چیمبر او کامرس پوخانی مشر زاهد الله شینواری اویل ټولو نخه خبره داده چې 2.5 کال پس په وړه او لویه کچا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت خکېدو په اړه د خبرو اترو عمل پیل شو.
نو د دینه دا یو خبره اندازه لګی چې دواړو حکومتونو کم از کم یو اراده دا وکړه، یو نیت جوړ کړو، یو فیصله وکړه چې د دواړو ملکونو تجارت چې د اړیکې به مضبوطو او په دې کې کوم مشکلات دي او کوم مسلې دي هغه به حل کړو. نو د دې بخنه ته اجروزی ځکه چې تجارت په خطر روان دی او 2.5 اربع ډالر نه هغه 100 میلیون ډالر ته راغورځېدل دی. نو د دې باندې ډېر وخت نه مونږه خوایشو چې دا دواړو حکومتونو خبرې شروع شي.
د امریکې د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د نهه یاسې شنبې پورز ویلي تر 15 جنوري پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره د 4.5 زرو نه 2.5 زرو ته راکم شي. پروفیسر عبدالرؤف وایي د امریکې پوځیانو د وتلو نه پس باید په افغانستان کې د سولې د ټینګار لپاره د ټولو ډلو ترمنځ لیکل وشي او په دې لړ کې دوی خپل کردارونه ولوبوي.
ځکه چې د پاکستان هغه وخت لیدلې کله چې د افغانستان نه روس وته او بیا په اغه ځای کې خانه جنگي شروع شوله، نو دغه شانتي کچرتا د امریکای د قوت فوجونه بغیر د سموادي نه د کابل نوزي، نو پاکستان تشويش داري چې چرته حسنه بیا التکی اغه جګړه شروع شي او دغه خلک چې کله جګړه شروع شي نو دا ټولو ته معلومه ده چې د ټولو نه زیات اثر داري په پاکستان باندې وي.
په وروستیو کې پاکستان او افغانستان د یو بل پر ضد د خاورې کارولو تورونه په یو بل لګولي، خو څېړونکي دا غړي د دواړو هیوادونو ترمنځ زبا د اوسنۍ دورې سره یو ځل بیا اړیکې خېشي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
چېړونکو نظریات واوریدل، خو افغان چېړونکو کابل ته د عمران خان د سفر په اړه څه وایي؟ په امریکا کې د اوهایو پوهنتون یو استاد محمد عالم پایند د عمران خان خبرو ته خوشبينه دي، مګر اندېښنه یې داده چې آیا په دې کې به د پاکستان پوز او آی اس آی هم د عمران خان د خبرو سره موافق وي او کنه. زمون خبريالي منزه شهید له خاغلی عالم پایند سره مرکه کړی چې دغه د جوابونو ځینی برخه تاسو ته وړاندې کوو.
زما په نظر د عمران خان دغه سفر و افغانستان ته چې په افغانستان کې یو نو د صلح دراوستلو لپاره او د اقتصادي چارو په حق له یو د قدر وړ اقدام دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د قدر وړ دی، مګر زما په نظر باندې دا اقدام به هغه وخت یو څه نتیجه ورکړي چې د عمران خان سره د پاکستان د فوز او د پاکستان د آی اس آی ملګرتیا وي. نو که د حقوق ملګرتیا نه وي نو دا ملکی حکومتونه موږ چې په تیرو کلو کې ولیدل، په تیرو لسیزو کې دا ملکی حکومتونه یو په بل پسې سقوط وکړي په دې خاطر چې هغه د فوز طرفداري ورسره نه و او د آی اس آی طرفداري نه و. په تیرو یو څلوېشتو کلو کې په افغانستان کې لوی رول چې لوبولې دی د پاکستان له خوا څخه د پاکستان فوج وو او د پاکستان آی اس آی وو. نو ګوره که دا د اوس د عمران خان سره دغه د پاکستان د فوز او د آی اس آی ملګرتیا وي، نو دا اقدام به یو دی نتیجه ورکړي. غیر له هغه څخه زه دومره خوشبینه نه یم. زه په دې فکر کې یم چې د پاکستان رول په افغانستان کې یوازې دا نه ده چې په پاکستان کې افغانان تقریبا 3 میلیونه له 3 میلیونه نه زیات افغانان شته مشته سیمه جوړي او دغه څه د افغانستان مهاجر په ایران کې شته. دا دواړه ممالک هم پاکستان هم ایران کولای شي چې یو صادقانه حرکت وکړي او د افغانستان د صلح راولو تر اوسلو په پروسه کې سام واخلي. پاکستان اوس هم کولای شي مشتا سګورو چې د کوټه شورا په خپل په بلوچستان کې په کوټه کې ده او دغه سي په پېښور کې د پاکستان طالبان ستاسو د حقانی ګروپ په پاکستان کې دی. که پر دوی باندې پاکستان یو ترځه هداسه نه وایم چې فشار دې پر راولي، د پاکستان همکاري د افغانستان د صلح دراوستلو په حقله ډیر مهم مهمه مهره ده مهم مهم اقدام دی که د پاکستان همکاري نیوي د افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره افغانستان ته سولې نه راځي هر مملکت غواړي چې په هغه کې د خارجي فوجونه خارجي عسكر نیوي نو افغانستان همیشه غوښتل چې خارجي فوج د افغانستان کې نیوي مګر دا یو حرکت را لې په افغانستان کې سپتمبر یو د سم واقع وسول امریکایان رااله دي او تر اوسه پورې امریکایان په افغانستان کې دي نو دا امریکایانو وطن د افغانستان پر حکومت باندې ډېر مشکلات راځي د افغانستان د حکومت لپاره د افغانستان حکومت که سقوط وکړي طالبان هم نشي کولای چې افغانستان اداره کړي طالبان به هم د فوج بغواړي عسكر بغواړي سړکونه به جوړوي شفاخانه به جوړوي مکتبونه به جوړوي دا طالبان هم نشي کولای چې طالبان سره چې د بین المللي د لوړو مقامات یا د نړیوالو مؤسسات یا د نورو مملکو همکاري نیوي
کابل ته په سفر کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په زیاتېدو هم خبرې کړې دي افغان سرمایه‌کاران او تاجران وایي دوی غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي تعلقات دي د سیاسي ماحول نه لري وساتل شي په دې اړه د افغان سرویس خبريال عزیز الله پوپل لکندهار دا رپورت را لېږلې دي
افغان پنګوال کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د راتګ پر وخت غوښتنه لوي چې یاد هیوادي تجارت له سیاست څخه بیل کړي کابل ته د سفر پر مهال د امنیتی او سیاسي موضوعاتو ترڅنګ له افغان مقامات سره د تجارت او پنګونې په برخو کې خبرې اترې د عمران خان د سفر د اجنډا مهمه برخه دي سوي په کندهار کې پنګوال وایي چې پروان کال کې د چمن او سپین بول ډاکټر منځ لانجو لوړ مالی توانو نورسولي
زما خپل غږ کاروبار د ورځې لاس کاډي پنځه لاس کاډي د شل کاډي پر د مارکیټ راکړی یې اغه وکه د سری جامع مارکیټ او د دې خاصه به مو تقریبا د ورځې درې متره څلور متره انار او انګور بارونه موږ هم مشکلات کړل سره دو یا د ګندکاته خاصره پیښوله چې نو ورځ به ګاډي ودرولې پنځه ورځ به موږ معلومات درول لس ورځ به درول اخر شپه غدل کم کندار تر ورسله لمشت به خپل کرایې نه جوړولې
د تازه میوه پنګوال وای چې پر تازه میوه ول مالی ټاکس او د چمن سپین بول ډاکټر منز دروازه باندې رامنځته کیدون کې سنځي لا هم دوام لري دوی کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ هرکلی کوي خوایي چې نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د شکېدو لپاره عملی ګامونه واخلي
وشتنه مدغه د چې دوه درې شه د ایرام اپ کې دوه درې شه مزور ماب کو په د سبزیجات کې هم مقصد موږ د انار جنګور دي یو خټکی دی او زیره دوه شه دغه د خو ور دی او رئیس جمهور ول چې دا ور ما په هم د ځای نه ما لا خو د یو کال کې د خبره شروع ده چې موږ د درې ور ما موږ مشکلات دغه د چې درې شه د ایرام اپ کې درې شه مزور ماب کو دا مکت سره ورسیږي موږ دغه تکازات
په جنوب کې د سوداګری خونوم رسیال انجنیر عبدالباقی بنا وایي چې د چمن او سپین بول ډاکټر منز د تجارت په برخه کې ډیر ځان پاکستان ته هم رسیدلې دي د زیاتی چې د دواړو هیوادونو ترمنز سیاسي لانجو تر ټولو لومړی تجارتي سکتور ته ځان رسولي
په جنوب کې د سوداګری خونو اداره وایي چې کله هم د چمن او سپین بول ډاکټر مابین سیاسي مشکلات مابسته سوي دي نو اولنې زربایو تجارت رسیدلې ده په تیرو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنز د تجارت کچه 3 میلیارډ ډالر اټکل کېدل خو اوس دا کچه 1.2 میلیارډ تر اټکل شوې ده تجاران دلته غوښتنه کوي چې دواړه مملکتونه دي په دې برخه کې اساسي ګامونه واخلي
کوم وخت چې یو سیاسي مشکل به مابینس کې پیدا کو د تجارت څخه د یو سپر کار اخی چې دا ډیر توانې دواړو ملتونو ته رسیږي کموږ حساب وکوي کوم وخت چې دا زموږ لار بند شي تر موږ د دوی واردات افغانستان ته به خډیر دي او کوم صادرات چې زموږ کېږي 50% نه او 100% د دوی د خلکو سرمایه دلته بنديږي
په جنوب کې نږدې ټول پنګوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ له اوسنی وضعیت څخه د سوداګرۍ د رئیسولو غوښتنه لري دوی کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر په دې برخه کې ټولو شمو کې غني چې په اړه عملی ګامونه باید واخیستل شي عزیز الله پوپل امریکا جغ آشنا تلویزیون کندهار
پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالت حافظ سعید او د هغه ملګرو ته د بند او جرمانو سزاګانې اورولې دي حافظ سعید چې د کل ادم ډلې جماعت الدعوا مشر ګڼل کېده د ترهګرو د مالی ملاتړ په جرم سباندې لاس کاله قید ور باندې راختلې دي نور تفصیل له الیاس خان نه په دې رپورت کې ووري.
د ځای میډیا رپورټونو تر مخه د تراګری ضد عدالت کې د کلدم ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید او د دوی د ډلې نور ملګرو پر ضد د تراګرو مالی مرستې د قضی او روان او شوه چې پکې عدالت حافظ سعید ته لس کاله او شپږ میاشتې د بند سزا ووروله او د دوی ټول جایدادونه د ضبط کولو امر یې ورکړو. عدالت د حافظ سعید ملګرو پروفیسر ظفر اقبال او یا عزیز ته هم د لس کاله او شپږ میاشتې بند او جرمانې سزا ووروله. د دې نه علاوه عدالت د حافظ سعید یو بل نږدې ملګری عبدالرحمن مکی ته د شپږ میاشتو د بند سزا ووروله. یاد دی وی چې حافظ سعید او د ده ملګرو پر ضد د تراګرو مالی مرستې کولو قضیه سی ټی ډی ټی یا د تراګرۍ مخنیوي محکمې درج کړې وه او د دې نه وړاندې روان کال فروری میاشت کې د تراګرۍ پر ضد عدالت حافظ سعید ته په دوه نورو قضیو کې د یو لس کاله د بند سزا هم اورولې ده. یاد عدالت تیره اونۍ د تندرو مذهبي ډلې دوه نورو مشرانو پروفیسر ظفر اقبال او یا مجاهد ته په دوه نورو مقدمو کې په مجموعي ډول د شپاړس کاله قید او عبدالرحمن مکی ته د یو کال د بند سزا اورولې ده. دا سزاګانې په داسې مهال اورولې شوې دي چې د غیر قانونه پیسو د لین دین او د تراګرو مالی مرستې کولو د سار ادارې ایف ای ټی ایف تراګرو مالی سرچینو تړلو کې د ناکامۍ په سر پاکستان هم په خړ نوم لړکې پر ځای ساتلې دي او په دې لړکې ورته د نور کوټلي ګامونو پورته کولو وینا کړې ده. یوې ډیو سره خبرو کې په مالیاتي چارو نظر لرون کې سیډون کې زیشان حیدر وایي د تراګرۍ ضد عدالت لخوا د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید ته د بند سزا اورول زما په خیال یو ډیر لوی ګام دی او د دې به په نړیواله کچه په پاکستان اثر پریوزي. د اووی چې دا په داسې مهال چې پاکستان د ایف ای ټی ایف په خړ نوم لړکې اچول شوی دی او راتلونکي کال فروری کې به ایف ای ټی ایف د پاکستان په اړه خپل پریکړه کوي او زما په خیال د هر سبا د پاکستان په حق کې لاړ شي. زیشان حیدر اووی چې دا هر سبا د پاکستان قضیه په نړیوال فورم کې مضبوطه کړي ولی چې د هند لخوا د ډېرې مودې راهیسې دا غوښتنه کېده چې حافظ سعید ته دې سزا ورکړی شي او امریکا هم د یو بلې تندروې ډلې لشکرې طیبه د مشرانو په حوالې سره خبرې کوي. یاد دې وي چې حافظ سعید باندې د ممبئی تراګرو بریدونو تور هم دی. حافظ سعید تیر کال د جولای په 18 نیټه لاهور نه گرفتار کړی شوی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل په ډان ورځپاڼه کې یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده چې په پاکستان کې د عدالتونو په حق لیکل شوی دی.
د پاکستان په عدالتي محکمه کې د ججانو په حیثیت کې د کارکونکو زنانو شمیر په اوړو کې د مالګي په مثال دی، یعنی زنانه ډېرې کمی دي. حکم زنانو چې په عدلیه کې د ججانو په حیثیت کې د کار کولو فیصله کړی ده په هغو کې ډېرې زنانه ججانی د ځان نه د غیر چاپیره نامناسب حالاتو له سببه دی پیشې ته پراتلو اوس پیمانه دي. په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې یو اداریه چاپ شوې ده. د اداریې شروع د یوې زنانا اډیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج د ډاکټر ساجدہ احمد چودھری د پاکستان د سپریم کورٹ ستر جج چیف جسٹس گلزار احمد تا او د لاهور های کورٹ چیف جسٹس تا په یو وخت د لیګري یوې پرانستی چټانه شوې ده. اډیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج ډاکټر ساجدہ احمد چودھری په دغه چټه کې دغه دواړو سترو ججانو ته ښه په تفصیل سره د هغو حالاتو حال تیر کړی دی کوم چې نن سبا دی تا او د دې ملګرو ججانو ته په عدالتونو کې د بې سړیتوب وکیلانو د پریوتو حرکتونو د لاسه جوړ دي. ڈسٹرکٹ سیشن جج ساجدہ احمد چودھری خپلی چٹھی کی لکھ دی چې په عدالتی نظام کی تر یو ویشتو کالو پورې د ملازمت کولو نه پس نن زه په دې خبره ډېره ستومانه یم چې ما ولې د خپل ژوند او ځوانۍ یو ویشت ځلانده کالونه په دې ملازمت کې ضایع کړل. دا نور لیکي چې زما د پیشې د عزت احترام او د دروندوالي هیڅ خاطر نه کیږي او کما ته معلومه وي چې په حیثیت د جج و زده وکیلانو د غونډګردۍ او د بدسلوکۍ د لاسه دومره د بې عزتۍ ژوند تیروم نو زه به چیرې هم دې پیشې ته نه وای راغلی. دا اخبار خپل ادارې کې لیکي چې ډاکټر ساجدہ احمد چودھری په خپل جبه د خپل ټولو نور ملګرو د جذباتو نمائندګي کړې ده. اخبار لیکي چې د کال 2013 په مئی کې هم د لاهور د ډیسټریکټس عدالتونو ځینو ججانو همدا شان چټای د لاهور های کورټ چیف جسټس ته لیږلې وي. دوی په کې خپل نمونه نو لیکلي او چیف جسټس ته خواست کړی و چې ډېری د سیول عدالتونو دوره وکړي او په خپلو سترګو د هغه بدترین حالات وګوري په کومو کې چې دوی کار کوي. اخبار لیکي چې د ماتحت عدالتونو د ججانو د اعلی عدالتونو ججانو ته د فریادي چټو لیږلو نه دا اندازه لګي چې د کومو خلکو د پیشي بنیاد د قانون په بالا دسته دی او څوک چې د قانون په بهترینو نقطو تر ګینټو ګینټو پورې د عدالتونو دننه او بهر باسونه کوي هم د هغو خلکو د قانون د احترام دا حل دی. یقینا چې دا هر څه د اخلاقي دیوالیې څرګندونه کوي. دا اخبار خپل ادارې کې نور لیکي چې د تیرو څو کلونو راسي داسې یو شمیر واقعات شوي دي په کومو کې چې وکیلانو غونډګردۍ کړې دي او هغه ججانې هم سخت بې عزته کړې دي د چا د فیصلو سره چې د دغو وکیلانو اتفاق نه و. په دې لړ کې تیر کال لاهور کې د زړه د رنځ په هسپتال د وکیلانو حمله څوک هم نشي هیرولی.
اوس هم ورسی کې به اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي.
امریکای د بین الاقوامي انصاف د حصول پوښتنه کړي ده. د امریکای د خارجه چارو وزارت په ګډه د نړۍ کې د قسمه وزارتونو کې یو ځلان د وزارت ته په دې کې د عالمی فوجداري انصاف د دفتر مشر اعزازي سفیر مورستان خپل یو تازه مرکه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د خارجه چارو وزارت په دنیا کې اکی یو داسې وزارت ته چې په هغه کې یو خصوصي دفتر دې مقصد لا پرانستې شوې ده چې هغه په ګډه د دنیا کې په خلکو له اجتماعي ظلمونو کې دوه معاملو کتنه کوي. د ویل دي چې موږ د خلکو د قتل عام د جنگي جرمونو او د انسانيت خلاف د کیدونکو جرمونو خبره کوو او دا مو کوشش دی چې د دا قسمه بی انصافو مخنیوي وکړو او د دې د لاسه د ځپلې شو خلکو کړامي سمي کوو. اعزازي سفیر تان نوروي چې زموږ دفتر د خارجه چارو وزیر ته هدایت ورکړي او په دنیا کې فوجداري مقدمو کې د انصاف کې دوه لپاره د امریکای د حکومت ټولي وسیلې په کار راولي. دا وسیلې که اقتصادی دي که سفارتی دي قانوني دي یا انک فوجي دي د امریکای حکومت دي کارونو لا مختلف لوی شمیر اوزار او وسیلې لري. اعزازي سفیر ټان د خپل بیان جاری ساتلو په موقع دا هم وی چې د جرمونو په جواب کې د انصاف کولو د عالمی دفتر بنیادی کار هم هغه دی کوم چې د بین الاقوامي عدالت دی، یعنی هغه خلق د سزا د پاره د عدالت په وړاندې ودرول چا چې اجتماعي ظلمونه کړی دي. خود خود اختیاره د مسلو له وجې امریکا د روم د لوزنامې فریق نه دی. د کمی په نتیجه کې چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت جوړ کړی شوی دی. د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت تل اختیار نه په بله لار روان دی، ځکه چې دا عدالت د بدترینو بین الاقوامي جرمونو د تحقیقاتو کولو او د دې په قصوروارو د مقدمو چلولو لپاره د خلکو اخیری اسره وه. خاغلی تان اوی چې د دې په ځای بین الاقوامي عدالت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوی دی او اوس پکې بډې رشوتونه چلیږي. دوی د امریکا دا چې د اجتماعي ظلمونو کې دوه لپاره د قصوروارو پر ایسارولو کې د دنیا د خلکو رهنمایي کوي. خاغلی ټان دا هم وی چې د بین الاقوامي جرمونو سماعت کوونکې عدالت د بین الاقوامي عدالتونو په حواله سدلو غټو کو ځای نه دی. دوی چې موږ په ګرد دنیا کې مختلفو ملکونو کې د شوو ظلمونو د احوال راغونډولو مرسته کوو او د شهادتونو پر راغونډولو کې به پوره پوره لاسګیر نه کوو. اعزازي سفیر خاغلی مورستان د خپل بیان په اخر کې وی چې امریکای د عالمی انصاف د لټون پوښتنه نیت کړي دی د اجتماعي ظلمونو د لاسه د ځپلې شوو خلکو په حق کې په خبره کولو د دې مظلومانو جوړونه جوړیږي او استقامت یې مضبوطیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 2023 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com.